د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نو قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر مو په خیر او رزمو نیکمرغه دا وی او ای دی ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سحر شپږ په کابل کې د سحر 5 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 9 بجې دي د ڈی وی په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې مو کوربا ز مجاهد جواد هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د کوټې په هزار گنجی کې د شوی ترګریز برید غندنه کړې او لاغزمنو کورنۍ سره د غمرازی او خواخوږي څرګنده کړې ده ملګرو ملتونو ویلي د افغان طالبانو یوازې هغو مشرانو ته د سفر اجازه ورکړل شوې ده چې په هیواد کې د امن لپاره په مذاکراتو کې شریک دي خو نمونه یې د بندیزونو له نوملړ څخه نه دي وستل شوي او د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې په افغانستان کې بعد د ممکنه جنګي جرمونو پر سر د امریکا او ایتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي اوس هم بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د کوټې په هزارګنجی کې د شوی ترګریز برید غندنه کړې او لاغزمنو کورنۍ سره یې غمرازی او خواخوږي څرګنده کړې ده د کوټې په هزارګنجی کې د جمعې په ورځ دغه پیښه رامنځته شوې او د بلوچستان صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو په برید کې د شلو کسانو د وژنې او 48 ژوبلېدو پخلی کړی دی په برید کې په وژل شویو کسانو کې 8 کسان د هزاره ټولنې غړي دي ملګرو ملتونو ویلي د افغان طالبانو یوازې هغو مشرانو ته د سفر اجازه ورکړل شوې ده چې په هیواد کې د امن لپاره په مذاکراتو کې شریک دي خو نمونه یې د بندیزونو له نوملړ څخه نه دي وستل شوي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په طالبانو د بندیزونو د کمیټې سرچینو د وی او ای انګلیسي څانګې ته وویل له طالب مشرانو څخه یوازې سفری بندیزونه لرې شوي دي خو نمونه یې اوس هم د بندیزونو په نوملړ کې دي د ملګرو ملتونو د وضاحت نه وړاندې طالبانو اعلان کړی و چې د مشرانو نمونه یې د بندیزونو له نوملړ څخه وستل شوي دي طالبانو په داسې حال کې د خبره څرګنده کړې چې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب مشرانو ترمنځ د دې میاشتې په وروستیو کې د نورو خبرو امکان دی په جنوبي وزیرستان کې د سیلابونو له امله تیره ورځ 9 کسان مړه شوي دي په سیمه کې د ډیوي خبریال عدنان بیټنۍ وایي چې په مړو شویو کسانو کې 9 تنه هغه کسان وو چې انګور اډې ته د یوه واده په ورا کې روان وو چې په لاره کې د سیلاب ښکار شول په دغو مړو شویو کسانو کې 4 ښځې او 3 ماشومان هم شامل وو په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د ممکنه جنگي جرمونو پر سر د امریکا او ایتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي په هغې کې د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پریکړه ته په ګرده نړۍ کې د بشري حقوقو ډلو سخت غبرګون ښودلې د نړیوالې محکمې وکیلې میرمن فاتو بنسودا غوښتي و چې د امریکا او ایتلافي ځواکونو پر ضد د افغانستان کې د جنگي جرمونو پلټنې وشي خو د جرمونو نړیوالې محکمې د هغې د غوښتنه رد کړې ده د محکمې دغې پریکړې ته په غبرګون کې میرمن بنسودا ویلي د دوی دفتر به د دغې پریکړې پر ضد هره قانوني لاره ولټوي تر څو دغه پریکړه بدله کړي په سودان کې د هغو پوځي واکمنو مشر چې د دغه هیواد ولسمشر یې ګوښه کړ د جمعې په ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه جنرال عواد محمد احمد ابن عوف جنرال عبدالفتاح برهان په خپل ځای باندې ټاکلی دی پوځ دا نه دي ویلي چې ابن عوف ولې خپله دنده پرېښوده د سودان په پلازمینه او نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ لاریونکوونکو هغه پلانونه رد کړل چې حکومت به د 2 کالو لپاره د پاوس تر مشې لاندې یوې شورا لخوا چلول کیږي د ترکیې لخوا د روسي میزایلو د اخیستلو له امله د واشنگټن او انقرې ترمنځ کړکېچ زیات شوی او امریکا په انقرې باندې د بندیزونو او د اړیکو د پرې کېدو ګواښونه کړي دي څېړونکو خبرداری ورکړی چې په جولای کې له ټاکلې نیټې سره سم انقرې ته د روسي میزایلو له رسیدو ته وخت په کمیدو دی او د دوه اړخیزو اړیکو د خوندي پاتې کېدو په برخه کې هلې ځلې نه ښکاري ترکیې ته د امریکا نوماند سفیر ډیوید سټارفیلد ویلي دي چې ترکیه باید دا وټاکي چې په تاریخ کې د تر ټولو پوځي ائتلاف مهم شریک پاتې کېږي او که غواړي په بی احتیاطه پریکړو باندې دغه شراکت په خطر کې وغورځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د لیبیا د شخړې له امله 1500 کډوال په ارزي بندیخانو کې بند پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د هر ساعت په تیریدو سره د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي او دا د مرګ او ژوند مسله ده. په ملګرو ملتونو کې په بیان کې وړاندې راغلی دی چې په لیبیا کې د تیرې اونۍ راهیسې کله چې تاوتریخوالی زیات شوی تر اوسه پورې تر 9500 زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د جمعې په ورځ هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د جګړې راپورونه خپاره شوي دي. رویټرز خبری رسنی وای تر زرو زیات کسان په ترابلس کې راټول شوي وو او له خلیفه حفتر څخه یې غوښتل چې د لیبیا د ملي ځواکونو په وړاندې د خپل پرمختګ ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی په دې غور کوي چې ټول نیول شوي غیر قانوني کډوال به پناه ورکوونکو ښارونو ته واستوي. دا ولسمشر ترامپ دغه خبره د کډوالو په اړه د هغه له سیاستونو سره په خلاف کړه. ترامپ دغه اعلان د جمعې په ورځ وکړ او ویل چې د هغه اداره به په ژوره توګه دغه مسالې ته وګوري. او ورسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چین لخوا د انټرنیټ د 5G یا 5G ټکنالوژي سره په سیالۍ کې د 10 بلیون ډالرو په ارزښت د یوه نوري فایبر د جوړولو په ټاکل کې دی. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نشو کولای هیڅ یو هیواد اجازه ورکړو چې په دې ځواکمنې برخه کې په راتلونکي کې له موږ سره سیالي وکړي. هغه وویل د 5G انټرنیټ په برخه کې سیالي باید موږ وګټو.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو تاسو د ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی سټډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د کوټې په هزارګنجی سیمه کې د شوې ترګریز برید غندنه کړې او لاغزمنو کورنۍ سره غم راځي او خواخوږي څرګنده کړې ده. په دغه 14 کې د سیمه ییزو چارواکو لخلې 40 کسان وژل شوی او 30 نور ژوبل شوی. ورزو سمیتا د ډیبی خبريال حافظ شیرانی صاحب د محل د ټلیفون پر کرخه لمخ سره ملګری سوي. شیرانی صاحب سهار ته په خیر راغلی.
په خیر مجاهد تاسو جوړی
تاسو کور ودان. شیرانی صاحب دغه 14 پاړم اورستی معلومات سدي، آیا د مرګ ژوبلې په شمیره کې زیاتوالی راغلی؟ کوم ډلې پړه په غاړه اخیستي او کڅنګه؟
لکه څنګه چې تا خپل د ډیوا اوریدونکو ته وویل د پارون چې د کوټي د بلوچستان مرکزی شهر دی، په دې په سبزی منډي هزارګنج کې کوم ځانمرګ بریډ شوی وو. د چارواکو په وینا بالخصوص د بلوچستان ایالت د صوبایي د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ضیا لانګو ورسنۍ ټول چې دا ځانمرګ بریډ وو. په دې ځانمرګ بریډ کې شل تنه وژل شوي او 43 تنه ژوبل شوي دي، چې په هغو کې دا وخت شاوخوا 15 تنه د بلوچستان د کوټې په مرکزی ښار کې د مختلفو روغتونونو کې د تر درملل لاندې دي، چې په هغه کې د دوو کسانو حالت ښه نه ښودل کېږي. د هسپتال د مشر چې د کوټې سیول هسپتال د ټراما سینټر مشر دی ډاکټر اعظم بابر، د هغه په وینا یوازې دوه کسان دا چې دي چې دغه حالت ښه نه دی. د بلې خوا په دغه مړو کې چې شل کاسه دي، په دا کې اته کاسه د کوټې د هزارګانو د هغه څخه دي چې یوازې د هزارګانو له کورنۍ څخه اتکاسه دي او په دانورو مړو کې پښتانه او بلوچستان او نور خلک هم شامل دي او په ټپیانو کې هم دغه شی زیاتره شمیر چې دی هغه د هزارګانو دی او په مړو کې یو د اف سی یا فرنټیر کور سرتیری هم دی او لبلې خو د وزیر داخله په وینا چې د غبرد ځانمرګې برید وو او په دې کې یوازې هزارګان نه او د مختلفو قبیلو خلک وژل شوی دي. د دغه پیښه په خلاف له پارون څخه په کوټه کې او د بلوچستان په نورو سیمو کې سخت خبرګون شاته ښکارا شوی له بلابلو تنظیمونو سیاسي ګوندونو لخوا او د مدني فعالینو لخوا احتجاجونه شوي. بالخصوص پارون مازیګر د کوټې د پرنس کلب یا د مطبوعاتو و مخته د وومن ډیموکراتیک فرنت او د ځوانانو د اتحادیه او لدغه سره سره د پی ټی ایم او د نورو ګوندونو لخوا یو احتجاجي مظاهره وشوه. لاردین وشو او د کوټي د مغربي بای پاس پر سړک باندې د هزارګانو د ځوانانو د مدني فعالینو لخوا یو پرلط ورکړل شو او هغه پرلط تر اوسه پورې هم دوام لري چې هغه کې زنانې ماشومان ځوانان او سپینږیري شرکت لري. د دې پرلط یا احتجاج کوونکي چې دی هغه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پیښې خلاف اوس په پیښه کې چې کوم خلکو لاس درلود یا کوم خلک ککړ دي دغو خلکو خلاف دې کاروایی وشي او دغو په ضد دې دامونه واخیستل شي. له بلې خوا د حکومت لخوا څخه د هغوی سره د مذاکراتو لپاره د ایالت کورنیو چارو ایالتي چې کوم وزیر داخله وزیر دی یا لانګو او نور مختلف وزیران هغه له ورغلي او د هغه د مطالباتو د منلو یقین دهانی ورکړي خو احتجاج یا پرلط ورکوونکي احتجاج کوونکي د هغه له خبرو سره تر اوسه پورې د هغه خبرې نه دي منلي او خپل احتجاج نه دي ختم کړی. په هغه کې د دې غوښتنې دا هم دي چې د هزارګانو چې کوم د کوټي هزارګان دي د لتیرو سنجلو سول څخه تر شلو کلو پوری هر وخت په نقشه سوی په هدفي وجنه کې وجل سوی په بمی چامنو په بمی چاودنو کې وجل کیږي خو تر اوسه پوری د هغوی چې کم په دغو بریدونو یا په هدفي وجنو کې کم ککل خلک دي د هغوی په خلاف کم داسي ګامونه نه دی اخیستل سوی. یاد دي چې تیر کال د هزارګانو د ټارګټ کلینګ یا د هدفي وجنې په خلاف هزارګانو د مدني فعال ایډوکیټ جلیلا حیدر د کوټي د مطبوعاتو کلب ته یو پرلط ورکړی او نه خوړلو احتجاج کړی او غوښتنه و چې د پاکستان د فوج مشر دی راشي او هزارګانو ته دا باور ورکړي چې بیا به څوک د دوی د قبیلې څخه نه وژل کیږي. هم د هغې په احتجاج کولو په غوښتنه باندې د پاکستان د فوج مشر کوټي ته راغلی او په کوټه چاونۍ کې یا په کینټ کې ورسره ملاقات کړی او دغه یقین دیانی ورکړی و چې بیا به داسې نه شي.
شیرانی صاحب په ډیر بخنه سره ډیر زیاته مننه ډیر مفصل راپور مو وړاندې ک په دې اړه سرګندونی تر اوسه چا کړی دی چې د دې برید پړه یا مسولیت چا په غاړه اخیستی ده؟ امنیتي ځواکونه په دې اړه څه وایي؟
د امنیتي ځواکونو د صوبایي چارو امنیتي وزیران دي یا د کورنۍ چارو وزیر یا لانګو پوینا چې تر اوسه پورې چا د دې مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی او په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیل غره روان دي چې هغه بین ارګنایزیشن د دې پر غاړه اخیستی د خطرو څخه پوری ماته په دې باندې کوم داسې کنفرم نه دی سوې ماته چا دې غاړه نه
دی. ډیره زیاته مننه افیش رانی صاحب کور مودان.
ډیره مننه.
اور اوریدونکو او سمزو یو بل مهم راپور ولوري تا وغه د ملګرو ملتونو هغه څرګندونې چې وایي د افغان طالبانو یوازې هغو مشرانو ته د سفر اجازه ورکول شوې ده چې په هیواد کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې شریک دي، خو نمونه یې د بندیزونو له نوملړ څخه یا له لس څخه نه دي وستل شوي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان د طالبانو هغو مشرانو ته یوازې د سفر اجازه ورکړې شوې ده چې په هیواد کې د امن د پاره په مذاکراتو کې شریک دي، خو نمونه یې د بندیزونو د فهرست څخه نه دي وستل شوې. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو چارواکو په مرکزي دفتر کې په طالبانو د وی او ای انګریزي څانګې خبریالې مارګریټ بشیر ته وویل طالب مشرانو ته د دوی په سفر پابندۍ کې استثنا ورکړې شوې ده او نمونه یې اوس هم د بندیزونو په فهرست کې. ملګرو ملتونو دا وضاحت د هغې وروسته کړی دی چې طالبانو اعلان کړی و چې د مشرانو نمونه د بندیزونو د فهرست نه ویستلې شوي دي. طالبانو په داسې حال کې دا خبره څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د امن دپاره د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب مشرانو ترمنځ په قطر کې د دې میاشتې په اخره کې یو ځل بیا خبرې کیدونکې دي. په قطر کې د امریکې او د طالب استازو ترمنځ لږ تر لږه 15 ناستې شوي دي او دواړو فریقینو پکې د پرمختګ خبره کړی ده او ویلی دی چې تر دا وخته د مذاکراتو بنیادی توجه د افغانستان نه د خارجي ځواکونو په انخلا او د ترهګرۍ د مخنیوي د لارو چارو لټون دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د فهرست نه د مشرانو د نومونو لری کېدو خبره د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد کړی ده. ذبیح الله مجاهد واسف امریکا ته ویلی دی چې د دوی په مذاکراتي ډله کې د ټولو سوار لسو غړو او په کته کې د طالبانو د غیر رسمي سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست نه استلی شوې دي. هغه کسان چې په دې لست کې شامل وي د ملګرو ملتونو د ټولو غړو ملکونو لخوا ورباندې مالی بندیزونه هم پځای دي او ورسره سفري بندیزونه هم او همداراز د وسلو اخیستو بندیزونه هم په دې لګېدلې دي. په دې وروستیو کې د افغان طالبانو په حقله په دې خبرو هم بحث شوی دی چې افغان طالبانو د روس، قطر، افغانستان، سعودي عرب، د ایران په شمول د نورو یو شمېر هیوادونو سفر د کوم هیواد په پاسپورت یا په کوم رقم سفري کاغذونو باندې کړی دی، خو تر اوسه په دې اړه څه واضح خبره نه ده شوې چې افغان طالبان د کوم رقم قانون د لاندې په نړۍ کې سفرونه کوي او دا چې د کوم یو هیواد په پاسپورټونو ملکونو ته تګ راتګ کوي. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې اعلان په اړه چې په مذاکراتو کې شامل له طالب مشرانو نمونه ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه وستلې دي. د طالبانو په دې اعلان شي وایي چې په مذاکراتو کې شامل د دوی د مشرانو نمونه ملګرو ملتونو د سفر بندیزونو د لیست نه وختلې دي. ملګرو ملتونو وایي چې نمونه د بندیزونو د نوملړ نه دی لري کړی شوی، یوازې ورته د سفر عارضي اجازه ورکړی شوی دی. افغان طالبانو له ډېر مودې راهیسې وینا کوله چې د ملګرو ملتونو لخوا د دوی په مشرانو لګېدلو بندیزونو او په افغانستان کې رسول او ثبات لپاره هلو ځلو کې خندان پیدا کوي. طالب چارواکي اوس وایي چې زلمی خلیلزاد له دوی سره د خبرو په وروستي دور کې چې په مارچ کې ترسره شوی وعده کړی و چې نمونه به په عارضي توګه د تور لست نه وکاږي، خو امریکا یا د سولې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد یا د امریکا خارجه وزارت لخوا په دې اړه باندې لاس غبرګون مخته نه دراغلي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا دی ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پورے.
اوریدونکو اوس هم د جرمونو نړیوالې محکمې هغې پریکړې ته راځو چې وایي په افغانستان کې به د ممکنه جنګي جرمونو پر سر د امریکا او ایتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي. د هالند په هیګ کې د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پریکړې ته په ګرد نړۍ کې د بشري حقونو ډلو سخت غبرګون ښودلی. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بختور شاه راپور ده.
د جرمونو نړیوال عدالت فیصله کړې ده چې په افغانستان کې د ممکنه جنګي جرمونو په سر به د امریکا او ائتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي. په هیګ کې د نړیوال عدالت دغه فیصله ته په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګون ښودلې. د نړیوال عدالت سرکاري وکیل میرمن فاتو بنسوډا خواست کړی وو چې د امریکا او ائتلافي ځواکونو په ضد په افغانستان کې د جنگي جرمونو پلټنې وشي، خو د جرمونو نړیوال عدالت نن د هغې دغه خواست رد کړو. د جرمونو نړیوال عدالت دغه فیصلې ته په خپل خبرګون کې میرمن بنسوډا ویلي د دوی دفتر به د دغه فیصلې په ضد هر قانوني لار لټوي چې دغه فیصله بدله کړي. د جرمونو د نړیوال عدالت جج د فیصلې اورولو په وخت ویلي په افغانستان کې حالات داسې دي چې دغه مقدمه په اړه د انصاف ګټل پکې ممکن نه ښکاري، ځکه عدالت دغه مقدمه خارج کړې ده. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د نړیوال عدالت دغه فیصله یو نړیواله بریا بللې، خو ورسره یې د دغه عدالت په عدالتي زور هم ټکونه کړي او ویلي دي دغه د امریکا د خپلواکۍ په ضد لوی خطر دی. صدر ټرمپ ویلي د امریکا، اسرائیل او یا د دوی د ملګرو هیوادونو په ضد کچا هم د دغه سي مقدمو هڅه وکړه نو سخت خبرګون سره به مخ کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو ډلو او د تشدد ښکار شوو وګړو سازمانونو هم د نړیوال عدالت دغه فیصله حیرانوونکې بللې ده. په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان AHRDO مشر هادي معرفت رایټرز خبری ادارې ته ویلي، منګه افغانان ډیر زپل شوی او په خپل وطن کې راته د انصاف تر لاسه کېدل هیڅ امکان نه ښکارېده او دغه نړیوال عدالت زمنګه اخیری امید وو. په کال 2018 کې د میرمن بنسوډا نه وړاندې په دغه څوکۍ ناست لویس مورینو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلاتنو خواست په نړیوال عدالت کې ورکړی وو. میرمن بنسوډا دغه خواست په کال 2018 کې په رسمي ډول د جرمونو په نړیوال عدالت کې داخل کړو چې په خبرګون کې امریکا 13 میاشت د میرمن بنسوډا د امریکا ویزا مسترد کړه او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د مارچ په میاشت کې ویلي که د نړیوال عدالت کم یو کارکونکي هم په امریکا یا ملګرو هیوادونو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو هڅه وکړي نو امریکا به ورله ویزا نه ورکوي. د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوالانو په کال 2015 کې ویلي دوی سره داسې ثبوتونه شته چې امریکا او نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په بندیخانو کې په ګیرو خلکو ذهني او بدني تشدد کړي چې د نړیوال قانون لاندې جنگي جرمونه ګڼل کیږي. دوی وایي په داو کې زیاتره جرمونه په کال 2003 او 2004 کې شوې دي. هر څه که د نړیوال عدالت جج د امریکا او ائتلافیانو په ضد په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو خواست په دې خبره خارج کړي چې ورسره پوره ثبوتونه نه وو چې انصافي فیصله یې کړی وي، خو د قانوني چارو نړیوال پوهان دا حقیقت مني چې د جرمونو نړیوال عدالت د هر چا په ضد تحقیقات نشي کولی. د بشري حقوقو د نړیوال فیډریشن په دفتر کې د نړیوال انصاف ډایریکټر میرمن کیراین بونو اویل د جرمونو د نړیوال عدالت دغه فیصله د سیاسي دباو لاندې شوی یو بې بنیاد فیصله ده چې د نړیوال عدالت دوه مخه رول ته ثابتېږي او خای چې دغه عدالت د څه مقصد لپاره جوړ شوی. د جرمونو نړیوال عدالت یا ICC په کال 2002 کې د هالند په هیګ ښار کې جوړ شوی چې د نړۍ 122 هیوادونه یې غړي دي، خو امریکا، روس، چین، اسرائیل، قطر، عراق او لیبیا د نړیوال عدالت غړي نه دي، ځکه نو د دغه هیوادونو په ضد نړیوال عدالت څه قسمه فیصله هم نشي عملي کولی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
نو قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی سهرانی خبرونه ته غوږیستی. د دې نیم ساعته خبری خبرونه یو بل راپور هم پاتې ده، خو تاسو د مهره وی چې لدی راپور وروسته به بیا هم د بیبی شیرین خبرونه وی. قربانه به زمونږ دوه تکړه همکاران منزه شهیده او صدقه جان وی، دوی به په پښتنو سیمو کې د تعلیم پر مسالې د ذکر پر مسالې باندې خبرې کوي. تاسو هم ورسره ملګری شئ، خپل پښتنې ورسره شریکی کړئ او ورسره ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې ورستی راپور ته چې دا هم زموږ همکار منزه شهید چمتو کړی و، هغه د یوې نړیوالې مسلې په اړه ده. په سوډان کې د هغو پوځي واکمنو مشر چې د دغه هیواد ولسمشر یې ګوښه کړ، د جمعې په ورځ په خپل هم له دندې استعفا ورکړې ده. پوځ دنه دی ویلي چې ابن عوف ولې خپل دنده پریخې ده. پام وکړئ د منزه شهید د بشپړ راپور ته.
سودان کې د پوځي کودتا مشرتابه هغو احتجاج کوونکو ته چې اوس هم په لارو کوڅو کې دي خبرداري ورکړي چې د ګډوډۍ لپاره به هیڅ ازغم ونه لري. د یو ویان په خبره پوځ واک نه غواړي او د هیواد راتلونکي پریکړه به احتجاج کوونکي کوي، خو په وینا یې پوځ به امنیت ټینګ وساتي. احتجاج کوونکي اوس هم د پلازمینې خرطوم په لارو کوڅو کې ګرځي او داسې ویره څرګندوي چې نږدې د کودتا مشران پخوانی واکمن عمر البشیر وباسي. پوځ بیا وایي عمر البشیر به د جنګي جرمونو لړ کې د محاکمې لپاره د هیواد څخه بهر نه لیږل کیږي. که څه هم د سوډان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لیرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوې او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د سوډان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لیرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن اوف د بشیر د لیری کولو او یوی امن سیمې ته د نوموړي له انتقالولو وروسته وویل، زه دا فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به حکومت اداره کوي. د سودان د جمهوریت د 2015 کال انتقالي قانون پر ځای کول، د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان، د یوې میاشتې لپاره د شپې لسو د سهار تر څلورو بجو ګرزبندیز، د څلورویشت ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او بیا تر اعلان پورې تر ټول سودان په کچه پر وتلو او ننوتلو بندیز. د دفاع وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دوو کلونو کې چارې په لاس واخلي، د دیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لری کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له دوه کاله د لږ وخت لپاره سوله ییز انتقالي دوره ولري. د وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پامه پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړی توپ کې وي. مصر هم په خپل دی گاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرګون وخود او د بهرنیو چارو وزارت یې وویل قاهره د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزاد ارادي ملاتړ کوي. د بشیر واکمنۍ پوره یو اونۍ وروسته له هغه وپرځول شو چې د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز هم پوځ له دندې لیرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پایل په اړه خبرداري ورکوي. د سودان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي که پوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني، نو له امکان لیري نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02
205
003.